دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 12:30 بجې دي. په دې خبري ساعت کې موزه پامیر ساحل او فرخندا اسد هرکلی کوو. په دې غړي کې مو د قبایلو، پښتونخوا، افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم درته راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه خواینده فرخندا اسد.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټی کې د خیبر پښتونخوا مخالفه سیاسي مشران تور لګوي چې وزیر اعظم عمران خان قبایلی ضلعو ته د خپلو سفرونو پر وخت د صوبایي انتخاباتو لپاره کمپاین کوي. د مومند اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په مومند بند منصوبه کې دی دوی ته نوکرۍ ورکړل شي او هغه عکس چې پخوانی افریقایي ولسمشر نیلسن منډیلا په جیل کې جوړ کړی وو په څه باندې 1,12,000 ډالرو خرڅ شو. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په صوبایي سملې کې اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړي چې وزیر اعظم عمران خان قبایلی ضلعو کې د صوبایي سملې د انتخاباتو د کمپاین لپاره خپل سفرونه زیات کړي دي. عمران خان تیر ورځ مومند او د نوړان د جنوبي وزیرستان، خیبر او رگزو او د باجوړ سفرونه کړي دي. د اپوزیشن ګوندونو مشران وای عمران خان قبایلی ضلعو ته د خپل تک پر وخت ش اعلان نه کوي. په صوبایي سملې کې د عوامي نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک وای باید وزیر اعظم اوس پر خپلو اعلانونو عملی کار پیل کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند مشران دا تورونه ردوي او وای حکومت یې د قبایلی ضلعو د پرمختګ په اړه یو شمیر پروژې پیل کړي دي او وزیر اعظم غواړي چې د قبایلو د مسلو حل ته زیات پام وشي. د مومندو ضلع اوسیدونکو وای د ډیر انتظار وروسته د دوی په سیمه کې پر مومند ډیم د کار پیلولو پرانیسته وشوه. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په دغه ډیم کې د ټول کارکونکو د مومندو سیمې څخه وټاکي. چارواکي وای د سباندې 300 اربو روپو په لګښت جوړیدونکي ډیم به 800 میگاواټ بجلی پیدا کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ پر مومند بند کار پرانیسته وکړه. یو ځایي مشر ګلزاده مومند وای 2,500 مشران د ډیم د پرانیستې دستوري ته ورتلل خو چا پرې نه خودل چې خپلې غوښتنې وزیر اعظم ته وړاندې کړي.
منګه ورتلو خو څنګه منګه پرې نه غوښتو. زمونږ دغه مطالبه دي چې څومره هم نو کړی نه راځي هغه دې خلکو شي څومره سیم په دې کې لیبر لګي هغه دې خلکو شي څومره چې هم په ګاډي یوز کیږي هم دې خلکو ګاډي کې په دې کې استعمال شي لبار نه په کې خلک نه راځي. زمونږ دغه خبرو له ورتلو خو چا پرې نه غوښتو.
د مومندو ډیم چې د سوات نه بهیدونکو سین پر اوبو د مومندو پنډیالۍ او پړانګار په غرونو کې جوړیږي. د پنډیالۍ امبار او پړانګار اوسیدونکو وای چې په دغه پروژه کې دی د دوی د سیمو خلکو ته نوکرۍ او ارزانه بجلی ورکړل شي. ځای مشران وای دوی غوښتل وزیر اعظم ته خپلې مسلې بیان کړي خو چا د بند جوړولو دستوري ته پرې نه خودل. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه مشاورتي لویه جرګه نن خپلې سپارښتنې افغان حکومت ته وسپاري. د جرګې منتظمینو بیګا مشال ریډیو ته وویل چې له 3,200 څخه زیاتو ګډونوالو یې په 1,500 کمیټیو کې له طالبانو سره د سولې پر خبرو کې پر وړاندیزونو او حدونو بحث وکړ. د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ولسمشرۍ انتخاباتو د 12 امیدوارانو په ګډون یو شمېر سیاستوالانو د ګل پورس له پیل شوې لویې جرګې نه بایکاټ اعلان کړی او طالبانو هم دا نمایشي بللې ده. دا لویه جرګه پر داسې مهال کېږي چې د مئی پر لومړۍ نیټه په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو ترمن د خبرو شپږم پړاو پیل شو. په کورما کې د علي شیرزو اوسیدونکو او مشران له 4 ورځو په احتجاج دي. په ساده کې د خپل احتجاجي ناستې پر وخت سیمې خلک غوښتنه کوي چې د تیندو پر شاملاتي ځمکه غیر قانوني تعمیرات تی ودربل شي. په احتجاج کې شامل ملک تاج محمد او رگزی وای دغه یو لانجمنه ازمکه ده او په عدالت کې پرې مقدمه هم روانه ده.
کچری مو مطالبات باندې سنجیدگی سره غور ور نه کړل شو دا بدی مسمار نه کړل شو مو مطالبات اونه منل شو حل نه کړل شو قانوني مطالبات دي ناغنه بعد به سبا کې دي چې مو دا پلان وي سبا و ان شاء الله د ټولي خیمه رخلو ایسی دفتر مخ کې بلګو څو ورځې به التو.
بلخوا د تیندو مشران یاد ازمکه خپل ملکیت ګڼي او وای پر خپل ازمکه د نورو سیمونه د راغلو خلکو قبضه نه مني. د تیندو پر ازمکه د دوانو غاړو ترمنځ جنگونه هم شوي دي. چارواکي وای دوی کوشش کوي چې دغه مسلې حل راوباسي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. نن په داسې حال کې د رسنیو د ازادۍ نړیوال ورځ لمانځل کیږي چې په بیلابیلو هیوادونو کې د آزاد اروپا راډیو خبریان له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. د آزاد اروپا راډیو سرپرستی مشرې ډیزی سینډلر بیګا په یو بیان کې ویلي دي چې خبریالان یې له لسیزو راهیسې په خطرناکو سیمو کې خبریالي کوي چې دا هیڅکله یو اسانه کار نه دی. نوموړي وایي د دې راډیو د بیلابیلو څانګو خبریالان له زیاتېدونکو مشکلاتو سره مخامخ دي. د مئی پر لومړۍ نیټه د مشال راډیو د کازکۍ څانګې خبریاله ثانیه پولیسو د پښتنو لپاره ونیوله ځکه چې هغې د حکومت ضد مظاهرې په اړه خبریالي کوله. په بیان کې تیر کال په کابل کې د هغه برید یادونه هم شوې چې پکې د ازادۍ راډیو درې خبریالان وژل شول. بیان همدارا زیاتوي چې په اسلام آباد کې د مشال راډیو دفتر له 15 میاشتو راهیسې تړلی پروت دی. هغه عکس چې د جنوبي افریقا په خوانی ولسمشر نیلسن منډیلا په زندان کې جوړ کړی و په نیویارک کې په یوې نیلامۍ کې په څه باندې 1,02,000 خرچ شو. نیلسن منډیلا په دغه جیل کې 13 کاله تیر کړي وو. منډیلا دغه عکس په 2002 کال کې د کیپ ټاون سره نږدې د رابن جزیرې په یو جیل کې جوړ کړی و. تیره ورځ یې په نیلامۍ کې د قیمت اټکل د 80,000 نه تر 90,000 پورې شوی و خو ګران خرچ شو. او سعودي چارواکي وایي له خپل ساحل سره نږدې د ایران د تیلو ټینکر د ژغورلو په اړه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له لارې د مرستې خواست ترلاسه کړي. د سعودي سرکاري خبري ادارې ایس پی ای تیره ورځ ویلي دوی ته په ملګرو ملتونو کې ایراني ناظم العمور د مرستې رسمي خواست کړی وو او ماحول ته د څه زیان نه رسولو د یقیني کولو سره یې د دغه ټینکر د عملې د حفاظت او ورته د مرستې رسولو لپاره ټول ګامونه پورته کړل. دا خبرونه اوس هم د کرنسۍ او بیې او موسم حال اورو.
نن د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1,01 روپۍ 60 پیسې اخیستل کیږي او په 1,02 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1,04 روپۍ 50 پیسې او په 1,05 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1,05 روپۍ 50 پیسې او په 1,09 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 83 روپۍ 60 پیسې او په 83 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 83 روپۍ 70 پیسې او په 83 روپۍ 90 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ 3 پیسې اخیستل کیږي او په یو روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. او 300 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 290 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور، بنو او ژوب کې په یو نیم ځای کې وریځې خورېږي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 20، بنو کې 26 او 21، ژوب کې 21 او 12، او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 8 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال راډیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. د خیبر پښتونخوا اپوزیشن ګوندونه وایي وزیر اعظم قبایلو ته د صوبایي اسمبلی انتخاباتو کمپین په مخه سفرونه کوي. ټاکل شوی چې نه د افغانستان د سولې په اړه مشورتي لویه جرګه نن خپل وړاندیزونه حکومت ته وسپاري. په قومي اسمبلی کې د کمسنۍ ودونو ضد مسوده منظوره شوه، خو د واکمن تحریک انصاف په ګډون د یو شمېر ګوندونو سیاستوالانې په اړه متفاوت نظرونه لري.
په دې باندې د اسلامي نظریاتي کونسل نه رایه واخلو او کوم خلک دي په دې خفه کیږي.
په افغانستان کې د خبریالانو ساتنې کمیټې د رسنۍ وزادۍ ورځې په مناسبت ویلي چې هلته خبریالان معلوماتو ته په لاسرسي کې مشکلات لري.
د ولایت مقام له مطبوعاتي دفتره پرته نور په هیڅ اداره کې خبریال په هغه شکل سره چې اطلاعاتو ته اړتیا وي دوی نشي ترلاسه کوي.
په خبرونه کې مو د کابل هغه میوزیم په اړه رپورټ درته راوړی دی چې خلک پکې په نامنیو کې د وژل شوی په اړه غم شریکوي.
امیدوار است مو حالت هیچ کس سپری نکنه.
They are not the only people in this country that they have suffered.
شنین او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. په خیبر پښتونخوا کې د اپوزیشن ځینې ګوندونه وایي قبایلو ته د وزیر اعظم عمران خان سفرونه د صوبایي اسمبلی انتخاباتو ته د کمپین معنا لري. سیاستوالانو پرون تر هغې وروسته له مشال راډیو سره خبرې کولې چې وزیر اعظم مومندو ته ولاړ او هلته یې هم د پرمختیایي پروژو اعلانونه وکړل. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سردار حسین بابک وایي وزیر اعظم د اعلانونو پر ځای عملي اقدامات وکړي. د مذهبي ګوندونو ائتلاف متحده مجلس عمل یو مشر عنایت الله وایي له انتخاباتي کمیشن غوښتنه کړې چې قبایلو ته د وزیر اعظم او د واکمن تحریک انصاف د چارواکو د سفرونو مخه ونیسي. د تحریک انصاف سیاستوالان د اپوزیشن تورونه بې ځایه بولي. منور شاه معلومات راکوي.
وزیر اعظم عمران خان په 13 موده کې د باجوړ، مومندو، خیبر، اورکزو او جنوبی وزیرستان سفرونه هم کړی دي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن عوامي نېشنل ګوند غړی سردار حسین بابکوای عمران خان د قبایلي ضلعو په سفرونو کې تش اعلانونه کوي خو عملی کارکردګي یې د نشت برابر ده.
وارد دا چې دا کوم انسی وارد دی چې هغه جاری کی 3% برخره چې هغه یقیني کې کوم اعلان کړی دی. دا 100 ارب روپے سالانه چکم دې خپل ار تقریر کې دا خبره کوي چې دا بدل ته لګو په کاردار کې په غیبه نکال شروع کی پټوله قبایلی سیمه کې چسورا کورونه د خلکو روان شوی دي. ذاتی املاکو ته تاوان شه په کاردار کې دا غیبه لپاره په عملی توګه باندې دی اعلان وکړي چې کوم انضمام دی او انتظامی توګه باندې چې هغه یقیني کی او ظاهره خبره چې کوم کډوال دي اوس پورې په لکونو خلک د پټانه بهر دي چې دا غي واپسی یقیني کی تر اوسه پر موبایل یا د موبایل سرویس چې دا کار نه کوي چې هغه عملی کی.
دا راز د متحده مجلس عمل د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی عنایت الله تور لګوي چې وزیر اعظم عمران خان د قبایلی ضلعو د سفرونو په ترڅ کې په غیر قانوني توګه د راتلونکو صوبایي انتخاباتو لپاره کمپاین شروع کړی دی.
موږ دا مطالبه کړې چې وزیر اعظم صاحب الیکشن کمیشن دې کار نه منه کی. هغه خپل ټول سرکاري مشینری استعمالی، گورنر دفتر استعمالی، وزیر اعلی دفتر استعمالی او پدې سره سره د پولیټیکل ایجنټ افیس او څومره فورسز دی هغه استعمالی. خلک هم خپلو جلسو ته پدې باندې راولي او الیکشن نه مخکې الیکشن د ګټلو کوشش کوي.
خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د تحریک انصاف غړی فضل الهی دا تور نه ردوي او وایي چې صوبایي او مرکزی حکومتونو د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره یو شمیر اقدامات کړي دي.
چې کوم کار لپاره زموږ مشر وزیر اعلی صاحب او بیا زموږ اختر مشر عمران خان صاحب چې هغه دي او هغه اعلان کوي نو تشه اعلان بالکل نه ورسره ورسره کار شروع دی. دا صحت کار شروع دی، دا ایجوکیشن باندې کار شروع دی، دا سکولونه بحال شو، دا سکولونه چې پګارې بلډینګونو کې شروع کا اپوزیشن چې څومره دي دا تکلیف دی. به انتها کرپشن به کولو په فاټا کې هیڅ قسمه اکاونټیبلټی نه و اته صاحب نو نس اډیټو صرف او صرف دغه وجره
بلخوا په قبایلی ضلعو کې د پرمختیایي کارونو لپاره د یوې غیر سرکاري ادارې مشر نظام داوړ وای دغه سیمو ته د وزیر اعظم عمران خان د سفرونو باوجود تر اوسه کم کارونه شوې دي.
سیاسي ټکم بیا هغه ځاتر اعلانات خو بل طرفه چې کم دغه پی ټی ایم په ځبه باندې دلته په حکومت باندې پرېشر دی.
په 2013 کال کې قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو پر مهال فیصله شوې ده چې یادو سیمو ته هر کال د قومي مالیاتي ایوارډ 3% یعنی 10 ارب روپی ورکول کیږي او دا راز به په راتلونکو 10 کلونو کې په قبایلی ضلعو کې د 10 ارب روپو پرمختیایي کارونه کولی شي.
د منور شاه په رپورټ کې مو واوریدل چې په خیبر پښتونخوا کې اپوزیشن ګوندونه قبایلو ته د وزیر اعظم پر سفرونو باندې انتقاد کوي او دا د انتخاباتي کمپین یو بڼه یا شکل ګڼي. دوی دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په مومندو کې د بند د جوړولو د چارو پرانیسته وکړه. د سیمې اوسیدونکي وایي له لسیزو راهیسې پر دې ډیم د کار پیل ته انتظار ول. دوی دا ګیله البته وکړه چې پرون چا وزیر اعظم سره لیدلو ته پرې نه ښودل خو هیله مند دي چې حکومت به په تعمیراتي کارونو کې د سیمې خلکو ته نوکرۍ ورکړي او چې کله ورڅخه بجلی پیدا کول پیل شي نو خلکو ته به رعایت ورکړي. شانواز ترګزای معلومات لري.
پرون د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مومند ډیم جوړونې پرانسته وکړه. دغه بند چې د سوات نه بهیدونکي سیند د مومندو د پنډالۍ او د پړانګار په شاړو غرونو کې جوړیږي د مونډا هډ ورکس نه 5 کیلومتره سویلي اړخ ته دی. دغه بند به 3400 او 3400 جریبه ځمکه خړوبوي او د وابډي د محکمې په وینا چې 700 میګاواټه بجلی به هم جوړوي او څه د باندې 309 ارب روپۍ خرڅ پرې راځي. د دې بند پخوانی نوم مونډا ډیم و. خولې د مومندو په غوښتنه چې پخوانی ګورنر انجینیر شوکت الله خان ته وړاندې کړي وه نوم یې د مونډې نه مومند ډیم ته بدل شو او دا ځکه چې مونډا د مومندو نه بلکې د 400 مقصدی ضلع برخه ده د برنباد پنډیالی تحصیل کلو لکه پټی بنډه شهید بنډه دامان او اقرب ډاک ته په پریواتاړه خولی په ختیځ بو د پلانغار سپوري نومې کلی او تحصیل پلانغار اړخ ته دوه نهرونه هم ووزي د شهید بانډې د ولس پوینا چې د دې ډیم د جوړولو منصوبه 1950 لسیزې راهسه و او اخیر پر هم د جوړونې کار فورن پیل شو د پنډالی امبار او پلانغار اوسیدونکو غوښتنې کولې چې د ډیم رالټی د ترقی کارونه ویډیا یا سبسیډایز بجلی او مناسب نوکری د دوی قانوني حق ومنل شي او هم پرون چې وزیر اعظم عمران خان د ډیم د کار پرانسته کول د برنخیلو قام 2500 نه زیات شمیر کې مشران الته ورتل چې خپل غوښتنې ورته وړاندې کړي خو د ګلزاده مومن پوینا چې الته چا پرې نه خودل
منګه ورتلو خو چې منګه پرې نه خوستو زمونږ دغه مطالبه دي چې څومره هم نوکرې نه راځي هغه دې خلکو شي څومره کې په دې کې لیبر لګي هغه دې خلکو شي څومره هم په کې ګاډي یوز کیږي هم دې خلکو ګاډي کې په دې کې استعمال شي د بار نه په کې خلک نه راځي
د شهید باندې او د پټي باندې دامن او د قرب ډک خلک وړاندې د پنډالی په ورنو باندې کې ژوند کاو او چې 150 یا زیات کول نو وړاندې د دوی په وینا اعلان شو چې ډیم به جوړیږي نو دوی لاندې خپل لل متعرق کوسو چګنې د ډیم نو وتون کې نهرونو بخپل ځمکه آباد کړي حکومت او وابډي محکمې ویلي هم چې 100 میگاواټ بجلی د کروندې او بو سرکونه وسپتالونو بد متاثرینو په کلو کې جوړول شي او د ډیم هغه نوکریان چې مقامی خلک جوګوي ورته به هم ورکیږي شانواز ترغزی مشال ریډیو په خبر
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاکل شوی چې د سولې پاړه د افغانستان مشورتي لویا جرګه نن پایته ورسی او خپل سپارښتنې ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړي دا جرګه د دوشنبه پر ورځ پیل شوه او نن یې 15 ورځ ده د لویې جرګې منتظمین وایي ټولو کمیټیو خپلې دندې بشپړې کړې دي او اعلامیه به یې نن منظوره شي دا جرګه پر داسې مهال روانه ده چې د چهارشنبه پر ورځ په قطر کې امریکایي استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو شپږم پړاو پیل کړ احمد تکل رپورټ لري
نن جمعه د سولې د مشورتي لویې جرګې وروستۍ ورځ ده او تمه ده چې د جرګې ګډونوال په دې اړه چې د سولې حدود به کوم وي خپلې سپارښتنې افغان حکومت ته وسپاري ولسمشر اشرف غني د سولې مشورتي جرګه د دوشنبه په ورځ چې د روانې غویي میاشتې 9 نیټه وه د دې لپاره راوبلله چې له طالبانو سره د سولې د خبرو حدود او د ولسمشر په وینا سرې کرښې وټاکي د لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون دوهمې مرستیالې فوزیه آرال تېره شپه ناوخته وویل چې د استازو بحثونه پای ته رسېدلي او دا لویه جرګه به نن جمعه د خپلو بحثونو پایله ولسمشر ته وړاندې کړي
روز پنجشنبه که چهارمین روز برگزاری لوی جرگه مشورتی سال
پنجشنبه چې د سولې د مشورتی لوی جرگه څلورم ورځ و د کمیټو رئیسانو د سهار له اتو د ماښام تر شاوخوا اوو بجو پورې د سولې په اړه خپلې طرحې او میکانیزمونه ولوستل نن جمعه به یې وروستۍ ورځ وي او د لویې جرګې پریکړه لیک به ولسمشر ته وړاندې شي د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د 1200 کاندیدانو په ګډون ګڼ شمېر مهمو سیاستوالو د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون ونه کړ طالبانو ته هم په دې جرګه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه خو هغوی دا جرګه فرمایشي وبلله د جرګې په پرانیستونکې غونډه کې د اداري پلاوي د انتخاب پر سر یو لړ ناندرۍ رامنځته شوې خو داسې ښکاري چې په پاتې ورځو کې د جرګې بحثونه بې له کومې ستونزې روان وو د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفانو د جرګې د لومړۍ ورځې ناندرۍ د جرګې ناکامي وبلله او اټکل یې کاوه چې په پاتې ورځو کې به لویې ستونزې رابرسېره شي د سولې د مشورتي لویې جرګې له 3200 زیاتو غړو په 150 کمیټو کې په تیرو درې ورځو کې بحثونه وکړل او پرون یې خپلې طرحې د جرګې اداري پلاوي ته وړاندې کړې د جرګې یو شمېر غړو پرون خبرو کې د هغو طرحو یادونه وکړه چې د دوی په وینا په کمیټو کې بحث پرې شوی او ښایي د جرګې په پریکړه لیک کې هم راشي په دې طرحو کې په روژه مبارکه کې د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند او د حکومت او سیاستوالو لخوا د طالبانو پر وړاندې د ګډې لیکې جوړول شامل دي همدارنګه د جرګې یو شمېر غړو طالبانو ته په هیواد کې دننه د سیاسي دفتر د ورکولو طرحه وړاندې کړې او ځینو نورو د سولې پر پروسې د ملګرو ملتونو د څارنې غوښتنه کړې ده د سولې مشورتي جرګه حکومت ته خپل سپارښتنې نن په داسې حال کې وړاندې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو د چهارشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شو. د خبرو په تیرو پنځو پړاوونو کې د یو لړ پرمختګونو خبر ورکړل شوی.
محمد تکل رپورٹ موریده. په پاکستان کې د واکمن تحریک انصاف په ګډون د ځنو ګوندونو سیاستواران په قومي اسمبلی کې د کمسنۍ ودونو ضد مسودې منظوري ویشلې دي. دوی پرون مشال راډیو ته ویل پر دې بل اسلامي نظریاتي کونسل مشوره اخیستل اړین ول. د هغه شورا مشر ډاکټر قبلایاز وای شاوخوا یو کال مخکې ادارې د کمومرۍ ودونه ناسم بللې ول. خو ځینې سیاستوالان دا هم وایي چې دا قانوني مساوده د ځینو سیمو له کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې ده. د کمسنۍ ودونو ضد مساوده سینټ وار له مخه منظور کړي او قومي اسمبلی د نهې پر ورځ تایید کړه چې که ولسمشر یې لاسلیک کړي نو قانون به شي او ورسره سم به عدالتونه هغو کسانو ته سزا ورکوي چې له اتلسو کلونو څخه د کم عمره کسانو ودونه کوي. منور شاه رپورټ لري.
په قومي اسمبلی کې دا بل د واکمن تحریک انصاف یو غړي ډاکټر رمیش کمار وانکوانی وړاندې کړی و چې د 50 په مقابله کې په 22 رایو منظور کړل شو او د نور غور لپاره قائمه کمیټې ته استول شوی دی. خو د پام وړ ده چې دې بل په بیلابیلو سیاسي ګوندونو کې هم ویش رامنځته کړی دی. د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی صاحبزاده صبغت الله وای د دوی د ګوند یو شمیر غړي هم د دې بل مخالف وو.
ما خو ذاتی طور کم د مذهبي امور زمنګ منیسټر صاحب چې دی نور الحق قادری صاحب او دغه چې زمنګ د پارلماني امور منیسټر صاحب علي محمد خان صاحب ما خو دغه د موقف او حمایت او تایید کړو او دغه موقف او وینا دریز دا چیرې چونګه دا مذهب سره تعلق لري شریعت سره تعلق لري دا ایشو نو په کار دا چیرې مونږه په دې باندې د اسلامي نظریاتي کونسل نه رائے واخلو او چې کوم رائے اسلامي نظریاتي کونسل ورته هغه بیا زمونږه یو متفقه او یو مشترکه زمونږه موقف
د زینو نورو ګوندونو استادو د دې بل پاړه د خپل رائے ورکول نه ډاډه وکړه. په سینټ کې د غبل د پیپلز ګوند غړي شری رحمان وړاندې کړي وو. خدای یاد ګوند د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري د دې بل مخالفت کوي وای
کوم لار اوړي یا کوم قانون باسي په دې کې باید چې شتونه لري هغه د کوم مغربي مدکونو ته کوم سوچ د فکر نه هغه په مطابق د مو خلکم هغه سوچ لري نو موږ په لکونو کې د خبر باندې علي محمد دي مخالفت کوي هغه مین ریزن مین وجه ده چې بعض د مولا کو کې کوم خلک دي اپ دې خفاکیږي نو خبره ده چې سړي مطلب د نور یا زوای مطلب لري چې څور له سکول نه یا پرنټر له سکول نه پرې شي په کار سره وي دا وټي نه دی حواله سره دي چې دا شي شیان دي دا ډېر سخت دي.
د صاحبزاده صبغت الله په سیر ساجد حسین توري هم غواړي چې دا بل دی له قانون جوړېدو مخکې د غور لپاره اول اسلامي نظریاتي کونسل ته واستول شي. خو د یاد کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وای دا مسله یو کال مخکې هم دوی ته وړاندې کړل شوې و.
موږ ته بیز اور کړی دی چې د کمسنه واده چې دی دا زمونږه ډېر جید عالم مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم صاحب خپل تحریر کې دالی کلی دی چې د دې حوصله افزایی نه ده پکار. دا یو ضروري یا ډېر ښه کار نه دی نو پکار دی چې د دې حوصله شکنی وشي او په قانون نه مخکې پکار دی چې د خلکو شعور بیدار کړی شي د دې باره کې او د شعور لپاره پکار دی بیا موږ سفارش ورکړی دی چې علما کرام ابلاغ ذرایع او نور چې کوم مثلا یا دینی ادارې دي دا پکار دی چې پایغه کې کار دې واخیست شي او اسلامي نظریاتي کونسل به په دې کې فنی او علمی تعاون کوي.
ډاکټر قبله ایاز زیاتوي په دې معامله کې جلدبازی نه ده پکار او د اسلامي شریعت پر رڼا کې ځمکني معاشي او معاشرتي حالات په پام کې نیول ډیر مهم دي.
دا مشال ریډیو دا
په بلوچستان کې د ایډز ناروغي مخنیوي ادارې چارواکي وای په صوبه کې شاوخوا 15000 کسان د ناروغي وایرس لري. دوی پرون په کوټه کې د ایډز ناروغي په اړه د آگاهي غونډې ته په وینا کې ویل د ایچ آی وی زیاتره پیښې په کوټه، تربت او پشین کې ثبت شوې دي. د ډاکترانو په وینا کې د یو انسان په بدن کې د ایچ آی وی په نوم وایرس وي او هغه تشخیص و نه کړي نو نه یوازې په ایډز اخته کېدای شي بلکې خځې یا میړه او بچو ته هم د انتقالېدو خطر وي. نور حال د ایوب ترین پر رپورټ کې
د بلوچستان د ایډز د ناروغي د مخنیوي د ادارې تر اتمام لاندې تېره ورځ په کوټه کې یو سیمینار وسو په کوم کې چې د خبریالانو ترڅنګ د روغتیا چارواکو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. پر دې مهال په خپله وینا کې کارپوهانو وویل چې په بلوچستان کې د ایډز ناروغي په چټکۍ سره خپریږي ځکه چې خلک د تشخیص په اړه سم معلومات نه لري. په دې اړه په کوټه کې د خیر ښېګڼې د ادارې یو مشر امان الله کاکړ و مشال ریډیو ته وویل که د ناروغي پر وخت باندې تشخیص وسي نو بیا د انسان په بدن کې پرمختګ نسی کولای.
د دې مخنیوي لپاره موږ دادی چې موږ همیشه ټیسټ د وینه ولګو. کوم ایچ آی وی مریضان دی هغه باید دوا وخوري. دوا که هغه وخوري بیا هغه د دوا کې د اثر شته چې هغه مخته نه پیلاوي او دویم دادی د خپل صحت باندې.
د ډاکټرانو په وینا چې د کوټې او تربت وروسته د ایډز ناروغي په پښینو ولسوالیو کې زیاته موندل شوې ده. په دې ترڅ کې په کوټه کې د ایډز د مخنیوي د ادارې مشر ډاکټر افضل خان زرکون و مشال ریډیو ته وویل
شکر دې مرغه په ټریټمنټ موجود دي. مرغه دلې دوه سنټر دي په بلوچستان کې, یو په ډی ایچ کیو تربت کې دی, یو په بی ایم سی بولان میډیکل کالج اسپتال کې دی. نو دلته زموږ ټوټل تقریبا دلې چې دی 830 پیشنټ زموږ غدلې رجسٹرډ دي چې دوایان یې اخیر میاشت کې, او تربت کې 309 پیشنټ زموږ غدلې رجسٹرډ دي. تقریبا ټوټل 1150 ته زموږ تعداد رسیدلی دا تر پیشنټان ستا مش په دې باندې اګای مهم سټارټ کړی دی. دوی خپل سټېټس باندې ګرځ خبر نه دی اچانک یو ټیسټ وی کې هغه بعد دوی ایډز پازیټیو راځي. زموږ غدلې ډېر های ریسک ډیسټریکټ دی, تر ګور ډېر پیشنټ مش په کوټه کې دی, هغه په بعد مش پیشنټ په تربت کې دی. دریم نمبر په دې مش غا پښین دی, پښین ډیسټریکټ زموږ تقریبا شپېته کیس دی. دا تر های ریسک ډیسټریکټ کې زموږ غرضیه شیرانی مرضیه جوب مرضیه.
دغه کارپوهانو پر ولس باندې زور ورکړي چې هغه دی د وینې د استولو پر مهال صفا ستن یا پیچکاری کاروي, دغه ډول دی په عام کې ناپاکه شان نه کاروي. د دې ترڅنګ د غاښو د استولو پر وخت هم د زیات احتیاط څخه کار اخلي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنری غړی
په لسنی مو بجو
تاندې هلی
په یوونی مو بجا
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو غږ
په دو بجو
قبایلی سیمې د بدلون پلور
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو.
د مومندو مشران وای هی چاته د کورونو د ستر ماتول اجازه نه ورکوي. دوی دا څرګندونه پرون تر هغه وروسته مشال راډیو ته وکړه چې د اپریل پر 13 شپې نا وخت په مامدګټ کې وي خځې خپل کور ته د یو کس د ننوتو مخنیوي په مخه هغه وویشت. د سیمې اوسیدونکي او یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط ویلي چې دا کس د اف سي ځواک سرتیری و, خو حکومت یې د پیژندګلوۍ په اړه رسمن هیڅ نه دی ویلي. د سیمې اوسیدونکو د مې پر لومړۍ نیټه د پیښې پر ضد مظاهره وکړه چې له انتظامی سره تر جرګې وروسته پای ته ورسېده. د مومندو مشران وایي دا په سیمه کې د کور ستر ماتولو څلرمه پیښه وه. امنیتي او انتظامی چارواکو د دې مشرانو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. فرخنده اسد معلومات راکوي.
د مومندو یو ځای مشر جنگریز مومند وایي په قبایلي سیمو کې په کورونو د چاپو وهلو او د لټون په عملیاتو کې امنیتي عسکرو د دوی د کورونو د چادر او چاردیواری خیال نه دی ساتلی.
د پاټا په تاریخ کې د دنیا په تاریخ کې او د پاکستان په تاریخ کې او د پښتون په تاریخ کې چې باندې داسې ظلم نه چې په شوي نه به وشي. کوم چې زمونږ کوستارو سره زمونږ فرند سره زمونږ مینډ سره اوسو کېږي او روان دي. بلش په دینه بلش په کومه واقع شوی ده په مومندو کې دا چې په فیسبوک کې واقعیت وشول او دا چې نور د مختلفو مخکې په مومندو کې واقع شوی دي.
د مومندو یو بل تن وای ورسته په خې ټول ولس ډیر خپه کړی دی او کچري هغه خزه ته چې امنیتي عسكر یې وجلې ستاوان ورسید نو ټول قام به راپاسي.
فنسو کې د څه ونښو لا کدي کورنۍ ته یا د زنانه ته خدای نه خواسته به څه د څه مسله را پیښه شو لا یا د حفاظت یقیني نشو مونږ ته پته ولګېدل. نو به ان شاء الله ډیر په لوی تعداد کې ټول به مونږ قوم په مونږ به اعلانونه کوو ټول قوم به روباس روډون ته به به یو نخد به دون کې احتجاج جو سلسله به مونږ شروع کوو.
د مومندو مشران تور لګوي چې وشتل شوی کس د ملیشي ځواک یو تن وو خو په سرکاري توګه تردا د ما د دې تصدیق یا تردید نه دی شوی. مشال رادیو کوشش وکړ چې په دې اړه د ځایي چارواکو نظر حاصل کړي خو بریالي نه شو. بلخوا د مومندو پر پیښه په ټولنیزو رسنیو هم د پښتنو خوځو سپکاوی خبرې بند کړی، هشټګ سره سخت تنقید وشو. د سوات نه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر مختار یوسفزی وایي داسې پیښې په سوات کې هم شوې دي او باید د امنیتي ادارو مشران یې نوټس واخلي. بلخوا د قانونی چارو یو کارپو اجاز بومند وایي نامنیو او پوځي عملیاتو د خلکو شخصي او کورنی ژوند ته تاوان رسولې دي.
زه دا وایم چې هغه کور ور در درشل اجرا جماعت هغه ځینې پاتې نه شو، نو چې هغه ځینې پاتې نه شو نو بیا به زه څنګه خبر وکړم چې د ما د چادر د چار دیوارې سو څنګه حالات وو، څنګه پاتې شو، څه خیال یې وساتلې شو، څه خیال یې ونه ساتلې شو.
د مومندو نه وړاندې د وزیرستان په خیسور کلي کې هم ځینو خلکو په امنیتي عسکرو دا تور پورې کړی وو چې د دوی د کورونو د تلاشۍ پر وخت د ستر او پردې د روایت خیال یې نه دی ساتلی.
فرخنده اسد رپورٹ مورید او دا سټوډیو ته هم راغلی دا خبرونه لنډیز وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړی چې وزیر اعظم عمران خان قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو د کمپاین لپاره خپل سفرونه زیات کړي دي. عمران خان تیره ورځ مومندو او د نوړاند جنوبي وزیرستان خیبر او رګزو د باجوړ سفرونه کړي دي. د مومندو ضلع اوسیدونکي وایي د ډیر انتظار وروسته د دوی په سیمه کې پر مومند ډیم د کار پیلولو پرانیسته وشوه او دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په دغه ډیم کې د ټول کارکونکو د مومندو سیمې څخه وټاکي. تاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه مشاورتي لویه جرګه نن خپل سپارښتنې افغان حکومت ته وسپاري. د جرګې منتظمینو بیګا مشال ریډیو ته وویل چې له 3200 څخه زیاتو ګډونوالو یې په یو 50 کمیټو کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پر وړاندیزونو او حدونو بحث وکړ. په کورمه کې د علي شیرزو او اوسیدونکو او مشرانو له څلورو ورځو په احتجاج دي. دوی په ساده کې د خپل احتجاجي ناستې پر وخت غوښتنه کوي چې د تیندو پر شاملاتي ځمکه غیر قانوني تعمیرات ودرول شي. نن په داسې حال کې د رسنیو د ازادۍ نړیوال ورځ لمانځل کیږي چې په بیلابیلو هیوادونو کې د آزاد اروپا راډیو خبریالان له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. هغه عکس چې د جنوبي افریقا پخوانی ولسمشر نیلسن منډیلا په زندان کې جوړ کړی وو په نیویارک کې په یوې نیلامۍ کې په څه باندې $1,02,000 خرڅ شو. نیلسن منډیلا په دغه جیل کې 18 کاله قید تیر کړی وو او سعودي چارواکي وایي له خپل ساحل سره نږدې د ایران د تیلو ټینکر د ژغورلو په اړه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له لارې د مرستې خواست ترلاسه کړی دی.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورید. ویان د وا فرخنده اسد ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان له نننۍ ورځپاڼو څخه درې ادارې راخیستې دي او له هغو څخه مهمې برخې ژباړلې دي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداري کې لیکي د دوه لسیزو راهیسې جهادي تنظیم جیش محمد چلولو وروستو اخیر د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د مسعود اظهر نوم یې د ترهګرو په نړیوال فهرست کې شامل کړی. اداري وړاندې لیکي ځینې خلک دا اقدام د هندوستان بریا بولي، خو حقیقت دا دی چې مسعود اظهر د مسلو پیدا کولو سربیره د دې ملک لپاره هیڅ نه دي کړي. اداري اخري کې وایي چې دا قسمه ټول تنظیمونه چې کرکه، نفرت او یره خوروي باید چې په دغه ټول بندیزونه ولګي او دا خبره د ترهګرۍ پر ضد په قومي تګلارې کې هم ذکر شوی، نو په کار ده چې دا عملي کړی شي. د دې ترڅنګ نوی وخت ورس پڼ خپل ادارې کې وای وزیر اعظم عمران خان ویلي به شکه چې گرانی سیوا شوی، خو تیرو حکومتونو کې گرانی لدی زیاته وا. ادارې وای د پاکستان تحریک انصاف په ایجنډا کې د احتساب سره سره د گرانی او بیروزګاری د خاتمه وادي هم شامل وي او نن چې اپوزیشن ګوندونو خپل منځي اختلافات هېر کړي او د حکومت پر ضد یو موټی شوی لدی ښکاری چې حکومت احتساب شروع کړي، خو ولسته لټول لمړی د ډوډۍ او د خپل مسلو د حل ضرورت دی. ادارې وړاندې لیکي تحریک انصاف خپل انتخابي مهم کې د تیلو په نرخونو کې د کمی وعده کړې وه، د ټیکسونو راکمولو خبرې کړې وه، خو که وکتل شي نو نن یې د کمی په ځای په ډېر کې زیاتوالی کړی. ادارې اخري کې وایي حکومت په ولس ورځ په ورځ د ګرانۍ بوج سیوا کوي، نو دوی ته د نورو حکومتونو سره د موازنې نه بلکې د اسانیو ضرورت دی، او حکومت له به د خپل سیاسي نوم ساتلو لپاره ضروري د اسانۍ ورکول وي. له پېښور خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د مشرق ټي وي په یو پروګرام کې د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې اپوزیشن مشر اکرم دورانی د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت د اربونو ونو کرلو په منصوبه د اندېښنو څرګندونه کړې. ادارې وایي دې لړ کې چې نوموړي کوم تورونه لګولي دي، دغه تورونه ښایي چې یو خوا دا منصوبه کامیابه شوې نه ده او دویم دا چې په دې کې درغلۍ شوې. ادارې مخکې لیکي په داسې حال کې دا د صوبایي حکومت لپاره ګرانه نه ده چې هغوی د هغه ځایونو تازه ویډیو جوړ کړي چېرته چې دا ونې لګولي او ولس ته دې وړاندې کړي، او که په دې اړه حکومت ولس ته څه په ډاګه نه کړه نو له کبله به یې د اپوزیشن ګوندونو دریسته ملاتړ ترلاسه شي.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال د پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد پر مشر مولانا مسعود اظهر د ملګرو ملتونو پر بندیزونو لیکنه کړې. امنیت شورا د مې پر لومړۍ نیټه د نوموړي نوم د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. همدې ورځپاڼې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه هم لیکنه خپره کړې. عبدالحی کاکړ د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
وال سټریټ ژورنال لیکي د وسلوالې ډلې مشر مسعود اظهر چې ورباندې د پاکستان او هند ترمنځ کړکېچ زیاتولو تور دی د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترګرو په فهرست کې شامل کړی دی. امنیت شورا چې په 2000 لومړي کال کې جیش محمد د طالبانو او القاعده ملګری ډله ګرځولې وه، د چهارشنبې پر ورځ وویل مسعود اظهر د جیش محمد له جوړېدو راهیسي د دې ډلې مالي مرسته کوي. د ترګرو په فهرست کې تر شاملېدو وروسته د مسعود اظهر شتمنۍ به کنګل وي، پر سفر کولو او وسلو ساتلو یې بندیز دی. پاکستان په آخري ځل تیر کال د مارچ په میاشت کې د چین په کومک مسعود اظهر د ترګرو په لیست کې شاملولو په لړ کې د هند او نورو هیوادونو هڅې ناکامه کړې وې. پاکستان ترګرو ته د مالی مرستو مخنیوي په تړاو د نړیوالو د مالی بندیزونو له خطر سره مخامخ دی. هغوی غواړي چې پاکستان د وسوالو پر ضد اقدام وکړي. د فروری په میاشت کې په کشمیر کې سوي بریت پر چین فشار زیات کړی چې د مسعود اظهر د ترګرو په لیست کې د شاملولو د هڅو مخه نوره ونه نیسي. په واشنگتن کې د ویلسن انسټیټیوټ د ایشیایي پروګرام مرستیال مشر مایکل کوګلمن وال سټریټ ژورنال ته ویلي چې د مسعود اظهر په ترګر نومولو کې د هغه د کشمیر له بریت سره تړاو نه دی ښودل شوی چې همدا د پاکستان لپاره لوی ګزار نه و. همدا وجه وه چې چین هم دې اقدام ته غاړه کښېښودله. هم وال سټریټ ژورنال د افغانستان په اړه په یو جلا لیکنه کې ویلي چې امریکا نور په افغانستان کې د جګړې ګټلو امکان نه ویني. د مجلې په خبره سیاسي او پوځي چارواکو اوس ټول پام په عزت سره له دې هېواد ته وتو ته اړولی دی چې له دې سره یو عجبه حالت رامنځته شوی دی. په لیکنه کې راغلي چې امریکا اوس له طالبانو سره مخامخ خبرې کوي چې دا هغه دښمن دی چې تقریبا 13 کال وړاندې له واکه لرې کړی وو. دا خبرې اترې په داسې حال کې روانې دي چې طالبانو په سرلنی عملیات اعلان کړي دي، خو د مجلې په خبره په دې کې نامعقوله خبره دا ده چې افغان حکومت چې امریکا په خپله جوړ کړی دی له دې مذاکراتو بهر ساتل شوی دی، دا ځکه چې د امریکایي مجلې په وینا دا غوښتنه زموږ دښمن یعنی طالبانو کړې ده. خو وال سټریټ ژورنال پوښتنه کوي نو بیا آخر حالات دې ځای ته څنګه راورسېدل. په دې اړه مجله وایي چې په عمومي توګه د دې وضاحت داسې کېږي چې د افغانستان سیاسي مشران او امنیتي ځواکونه نااهله دي. مجله وړاندیز کوي چې واشنگتن اول باید له طالبانو سره مخامخ خبرې ختم کړي، ځکه چې په اوسنیو شرایطو کې مذاکرات سوله نسی راوړلای. بل باید هغه زور تصور له ذهنه وایستل سي چې یوازې له کابله پر ټول افغانستان د هرې ورځې پر بنیاد واکمني کېدلای سي. مجله لیکي چې په افغانستان کې مشروعیت او ثبات دې ته اړتیا لري چې د امنیت، حکومتداري او انصاف په برخه کې واک لاندې کچې ته منتقل کړل سي. د وال سټریټ ژورنال په خبره مرکزي حکومت د افغانستان ټول نفوس او کلیوالي سیمې نسی کنټرولولای.
عبدالحی کاکړ وو. نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ پر داسې مهال لمانځل کیږي چې د آزاد اروپا راډیو خبریالان له یو لړ ګواښونو سره سره خپل کار ته دوام ورکوي. د آزاد اروپا راډیو سرپرست مشر ډیزی سینډلر په یو بیان کې د دې ادارې د خبریالانو د کار ستاینه کړې. تیر کال د آزادۍ راډیو درې خبریالان په کابل کې په یو برید کې ووژل شول او په اسلام آباد کې د مشال راډیو دفتر له تیرو 15 میاشتو راهیسې تړلی پروت دی. احمد تکل تفصیل راکوي.
نن د می د میاشتې دریمه د مطبوعاتو د آزادۍ نړیواله ورځ ده. آزادۍ راډیو دا ورځ په داسې حال کې لمانځي چې خبریالان یې په بېلابېلو هیوادونو کې له ګڼو او زیاتېدونکو ګواښونو سره لاس ګریوان دي. د آزادۍ اروپا آزادۍ راډیو سرپرسته مشره ډیزی سینډلر په دې مناسبت وایي چې دې راډیو په تیرو 3 کې د نړۍ له ګڼ شمېر خطرناکو هیوادونو څخه راپورونه برابر کړي دي چې دا کوم اسانه کار نه دی، خو د حکومتونو زیاتېدونکي بې پروا اقدامات او برید کوونکو ته معافیت ورکول هغه ګواښونه چې د دې رسنۍ خبریالان ورسره لاس ګریوان دي لا زیاتوي. میرمن سینډلر وایي دا خبریالان چې په زړورتیا او په کلکه اراده راپورونه برابروي د ستاینې وړ دي. په افغانستان کې د آزادۍ راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، عبدالله هنانزای او فرشته محرم دورانی تیر کال په کابل کې په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. په داسې حال کې چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د آزادۍ راډیو خبریالان په ډیرو خطرناکو شرایطو کې کار کوي، د آزادۍ راډیو د خبریالانو پر وړاندې په نورو هیوادونو کې هم جدي ننګونې پرتې دي. په یوه وروستي مورد کې د چهارشنبه په ورځ د آزادۍ راډیو د قزاقي څانګې خبریاله سانیا توکین په پلازمینه کې هغه مهال پولیسو د تحقیقاتو لپاره ونیوله چې د سه شنبې ورځې په مظاهرو کې د لسګونو نیول شویو فعالانو د برخلیک په اړه د معلوماتو غوښتنه یې کوله. اعتراض کوونکو د سیاسي زندانیانو د خلاصون او د روانې میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تحریم غوښتنه کوله. په پاکستان کې د آزادۍ راډیو د مشال څانګې دفتر په پلازمینه اسلام آباد کې له 15 میاشتو راهیسې بند دی. د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې ISI مشال راډیو د پاکستان د ملي ګټو پر ضد په خپرونو تورنه کړې ده، خو مشال راډیو چې په قبایلي سیمو کې خورا زیات مینوال او اوریدونکي لري د یوې بېسارې راډیو په توګه خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د آزادې اروپا آزادۍ راډیو د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د پام وړ راپورونه ورکړل، خو له دې سره سره د اوکراینی څانګې د تحقیقاتي راپورونو جوړونکي خبریالان د چارواکو او مخکښو سیاستوالو له ځورونو سره مخامخ شول. وبلاګ لیکوال ستانیسلاو اسیف د اوکراین په ختیځ کې روس پلو بلتون پالو ونیو او له نږدې 2 رئیس نظر بند دی. د تیر کال د انتحاري چاودنې په اړه د راډیوي تبصرې په خاطر د آزادۍ راډیو د روسي څانګې له خبریالې سویتلانا پروکوپیووا څخه جنایي تحقیقات هغه نوی راپور تاییدوي چې عنوان یې دی د کرملین سیاسي زندانیان. د راپور په وروستیو 3 کې په روسیه کې د سیاسي مخالفینو ځپل او د انتقاد کوونکو ویرول مستند کړي دي.
د احمد تکل رپورټ مورد. په افغانستان کې د خبریالانو خوندیتوب کمیټې ویلي دي چې سږ کال په هیواد کې په بریدونو کې 4 خبریالان وژل شوي او په ختیځو ولایتونو کې د 3 ښځو په ګډون پر 5 خبریالانو تشدد شوی دی. د کمیټې یو سیمه ییز مشر پرون د رسنیو ازادۍ ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې د هغو ستونزو یادونه وکړه چې خبریالان ورسره مخامخ دي. چارواکي وایي د خبریالانو ساتنه باوري کوي. باز محمد عابد له جلال آباد.
د مئی دریمه نیټه د مطبوعاتو نړیوالې ورځې سره نومول شوي. د دې ورځې په مناسبت په ختیځو ولایتونو کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د ننګرهار د رسنیو دفتر ته په لسګونو هغه ژورنالیستان وربللي ول چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې له بېلابېلو کورنیو او بهرنیو رسنیو سره په دندو بوخت دي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد د ژورنالیستانو پر وړاندې هغه ستونزې برسېره کړي چې له اوږدو کلونو راهیسې ورسره لاس او ګریوان دي.
خبریالان د خوندیتوب په برخه کې په دریو ورسو کې ستونزې لري. یو هغه ستونزې دي چې حکومت ورته زیږولي دي، یو هغه ستونزې دي چې وسلوال مخالفینو ورته زیږولي دي، او یو هغه ستونزې دي چې مافیایي کړیو او ځایي زورواکو زیږولي دي. د ولایت مقام له مطبوعاتي دفتره پرته نور په هیڅ اداره کې خبریال په هغه شکل سره چې اطلاعات تا اړتیاوی دوی په وخت زمان سره نشي تر لاسه کوله.
د زیاتوی چې پر روان میلادي کال کې چې سلور میشتي اوختی د افغانستان په کچ سلور تنه خبريالان وژل شوی او دوه تنه ټپیندي او یوازې په ختیځو ولایتونو کې د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ورسره ثبت شوي چې درې هغه د ښځینه ژورنالیستانو پر وړاندې دي. بلخوا د ننګرهار مرستیال والی تمیم عارف مومند وایي ولایتي اداره معلوماتو ته د لاسرسي قانون ته ژمنه ده، خو ځینې وخت چارواکي په دې موقف کې نه وي چې رسنیو ته بشپړ معلومات ورکړي.
معلومات ته د لاسرسي په برخه کې هیڅ نوه ستونزه موږ نه لرو. هر رسنۍ کوشش دا وی چې لومړنۍ لاس معلومات ترلاسه کړي، خو بعضې وخت کې موږ داسې حساس موقعیت یا داسې حساس موقف کیو چې کېدای شي داسې مسایل وي چې هغه وخت سره اړینه نه وي چې تاسو ته بشپړ معلومات درکړل شي.
د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت دې غونډه کې هغو لسو تنو وژل شوو خبریالانو ته هم دوا وشوه چې د 2013 کال د اپریل په 13 نیټه د کابل په ششدرک کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوي ول. په دغو لسو تنو کې درې تنه یې د ازادۍ راډیو خبریالانو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې لیکلي چې هغه هیواد ته په ماضي کې ولسمشریز نظام خورا زیات تاوان رسولی دی او اوس بیا هلته د پارلماني جمهوریت پر ځای د ولسمشریز نظام پر عملي کولو بحث کیږي. په لیکنه کې راغلي چې په ولسمشریز نظام کې د خلکو د استازیتوب لارې بندیږي. ګلایاز د لیکنې مهمې برخې اوروي.
ډان ورځپاڼې د لیکوال ایه رحمان څوک، جرنال ایوب او جرنل ضیا بیا راوستل غواړي تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په پاکستان کې ځینې طاقتور قوتونه پارلماني نظام په صدارتي نظام بدلول غواړي. دا لومړی وار نه دی چې په پاکستان کې د صدارتي نظام د نافذ کولو خبرې کیږي. د دې مخکې د فوزي واکمنانو جرنل ایوب خان او جرنل ضیا الحق په وختونو کې دا کار او تجربې شوي دي. د لیکوال په خبره د جرنل ضیا الحق په وخت کې په رسمي توګه نظام کې بدلون نه و راوستل شوی، بلکې په هند کې ډېر زیات ترمیمونه شبی ول او صدارتي نظام نافذ شبی وو. په مقاله کې راغلی چې جنرال ضیا په هغه وخت کې د صدارتي نظام په دفاع کې دا داوه کړې و چې محمد علي جناح په خپل ډایری کې د صدارتي نظام خبره کړې و، خو د هغه خبرې په سمه توګه نه وی راخستل شوی. ډان ورسپانی کې چې موجوده حکومت سره په پارلمان کې اکثریت نشته او افاقي وزیران یې د صدارتي نظام لپاره د ریفرندم خبرې کوي، خو د ریفرندم لپاره به هم په عین کې د ترمیم ضرورت وي. جنرال ضیا الحق او جنرال پرویز مشرف هم د خپل واکمنۍ لپاره ټول پوښتنه کړې و، خو ولس د ریفرندم په حق کې نه دي. د لیکوال رحمان په خبره په پاکستان کې د صدارتي نظام تجربې شوي وي چې ډېرې خطرناکې نتیجې را برسېره کړې وي. لیکوال د جنرال ایوب خان د صدارتي نظام په حواله لیکلي چې ایوب هیڅ چاته جواب دی نو همدغه وجوه چې لس کاله وروسته پاکستان مات شو. همدغه شان جنرال ضیا الحق هم په عین کې د خپلې خوښې ترامیم وکړل چې تر ډېرې مودې پورې په واکمنۍ کې پاتې شو. جنرال ضیا الحق په خپله واکمنۍ کې پاکستان د افغانستان په جګړه کې ښکېل کړو چې اثرات یې تر اوسه پورې موجود دي. ډان ورسپان لیکي چې پاکستان ته د پارلماني نظام مشرانو پرتله صدارتي نظام ډېر زیات تاوان رسولی دی. دا وخت پاکستان له سختو حالاتو تیریږي. په هیواد کې جمهوریت، سیاسي مشرانو او د سیاست پر ضد منظم کمپاین روان دي. د خلکو رای او ازادۍ لپاره ځای نه دی پاتې شوی. لیکوال ایه رحمان د مقالې په پای کې لیکي چې د صدارتي نظام نافذ کولو پر ضد ولس سره جواز موجود دی او هغه دا چې صدارتي نظام کې د ولس نمائندګي یا استازیتوب ختم شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په کورمه کې د علي شیرزیو سیمې اوسیدونکو او مشرانو له څلور ورځو راهیسې په ساده کې پرلت وهلی دی. دوی غوښتنه کوي چې انتظامیه د تیندو پر سرکاري ځمکه د ودانیو جوړولو بهیر ودروي. د تیندو مشران وایي دا ځمکه د هغوی ده. تر دې مخکې هم د ځمکې پر سر لانجې اوان تاوتریخوالی شوی. انتظامی چارواکي وایي هڅه کوي چې د خبرو له لارې لانجه هواره کړي او د دې لپاره یې پرون جرګه هم کړې. طارق اورکزی معلومات راکوي.
د کورمې په صده کې لاپیر ورځې د زنانه او سرکاري کالج سره نږدې امنیتي پوستې مخې ته د الشیزو اوسیدونکي او مشران د تندو پر ځمکه د قبضو پر دې عمل کې د احتجاج په توګه ناست دي. دوی دا غوښتنه کوي چې حکومت د تندو پر شاملتي ځمکه تعمیرات او د ځمکې خرڅېدلې ودروي، ځکه چې دا یوه متنازعه علاقه ده او پر دغه په عدالت کې له تندووالو سره کیس هم روان دی. په احتجاج کې شامل ملک تاج محمد اورکزی وایي تر څو چې حکومت د دغه شخړې حل نه وي راوستی او غاصبانې قانون منګولو ته نه وي سپارلی، خپل احتجاج نه پرېږدي.
کچېرې موږ مطالبات باندې سنجیدګي سره غور ونه کړل شو، دا بدی مسمار نه کړل شو، موږ مطالبات ونه منل شو، حل نه کړل شو، قانوني مطالبات دي. نو هغه نه بعد به د ټولې خیمې رخلو ای سي دفتر مخکې ولګو، څو ورځې به هلته وو. که هلته نه ونه شو به موږ ډي سي دفتر ته پړه چنار ته څو هلته به د خپل خیمې کمپونه لګو.
هلته د تندو مشران یا ځمکه یوازې د 240 کورنیو شاملتي برخه بولي او وایي چې تر انګریز واکمنۍ راهیسې مکه نفع نقصان اوچت کړی او ملکیت ورسره دی او زیاتوي چې په دې کې له نورو ځایونو راغلیو خلکو هیڅ څه نه مني. په تندو سامې کې پر ځمکه د تعمیر په اړه د دوی دا دریځ دی چې په ساتین کې په تنازعاتي ځمکه هغوی مارکیټونه، کورونه او پمپونه جوړ کړي، نو ځکه دوی هم دغه کار شروع کړی دی. د سیمې اوسیدونکو او مشر ملک وارث خان وایي د خبرو اترو په لار د دغه مسلې د حل لپاره دوی ورته هر وخت تیار ناست دي.
دو بیا خبرې مې سره وکړې، بیا موږ د پښتنو رواج د قبیلي رواج دا هغه په وخت باندې اوس خو ضلع شوله دغه رواج اوس دېځ کې به کومه خبره وي د ګراو لوندې خبره کړي. هغه ګراو مو
بلخوا د کرمې انتظامی د زیارت په ماسپخین له احتجاج کوونکو سره مذاکرات پیل کړي او چارواکي وایي د هغوی ټولې غوښتنې تر اورېدو وروسته دوی په دغه نتیجه رسېدلي چې ځینې مطالبه د منلو ندی او چې کمی نوری دی د هغو ورته د حل کېدو کوشش روان دی تر څو چې د احتجاج ختم شي. په منځني کرما کې د تندو پر شاوخوا 15,000 جرابه ځمکه باندې له ډېرو وختونو راهیسې د الشیزو دعوه روانه ده. په 2001 کې د تندووالو او الشیزو قوم ترمنځ هم پر دغه ځمکه د ملکیت او قبضې لپاره 3 ورځې جګړه شوې چې په کې ځایي اوسیدونکو ته مرګ ژوبله هم اوړېدلې وه. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا خو د کورمې احتجاج وو. پېښور ته چې ورشو نو هلته د بېلابېلو ګوندونو سیاستوالانو او فعالانو د قومي اسمبلۍ د پخواني غړي شهاب الدین د زوی ګرفتارۍ او زنداني کولو ضد مظاهره کړې. جلال الدین د اپریل پر 23 په باجوړ کې د ډیپټي کمشنر په امر نیول شوی و. د اپریل پر 24 ډیپټي کمشنر پر نوموړي تور پورې کړ چې د سرکار په چارو کې مداخلت کړی و او ګډوډي یې پیدا کوله. خود نوموړي پلار شهاب الدین پرون دا تورونه رد کړل. دا وامینه شلګوند یو سیاستوال وای په قبایلو کې اوس هم خلک له پخوانی قانون سره سم نیول کیږي. د غلام غوث رپورت مظاهره کوونکو په نارو پیلېږي.
پېښور پریس کلب خوا کې دا احتجاجي لاریون د باجوړ نه د قومي اسمبلۍ د پخواني غړي د زوی جیل ته د لېږدولو په ضد ترسره شو. په دغه مهال د عوامي نېشنل ګوند یو سیاستوال طارق افغان مشال ریډیو ته وویل،
موږ خو دغه وایو چې د فالټا ریفارم لپاره کوم خلکو هلې ځلې کولې، نو د هغې هرګز دا مقصد نه و چې په نورو ضلعو کې به د یو شان سیستم وي او په فالټا کې به د بل شان سیستم وي. لیکن دلته کې دا خلک راټول شوي دي، نو نه دي ته پولیس ته وایي، نه ورته ډي سي ته وایي. خپل د احتجاج کوم حق چې دی نو هغه دي استعمالوي. خو په فالټا کې چې جلال الدین کله دغه خپل حق استعمال کو، نو هغه باندې د ایوب خان د زمانې 3 MPO چې په هغه وخت کې دا د 3 MPO دا د پیر او خلې شوي وي چې په هغه وخت کې په سیاسی پارٹو باندې پابندی او پدی به خپل سیاسی مخالفین چیزی نو هغه کمزوری کول، هغه به دباوهل. نو پکار نه دا ڈی سی لا او دغه افسر شاهلا چې دا سې قسم قانون چې دی چې هغه باندې سیاسی مخالفین دباویږي چې هغه استعمال کی او سیاسی کارکونان چې دی هغه جنون ته ولګي.
احتجاجي لاریون ته د وینا پر مهال د باجوړ نه د قومي اسمبلی په خوانی غړی شهاب الدین خان د باجوړ په ځلی انتظامیه نیوکې وکړي او وی ویل
چې په 2 کال کې جیل ته بوتلم، رور جنازه مې اوچا تکړلا، په هغه کې چې تار دې نظام د مخالفت نظم نه مړولې، د چا پلار هم تیماني شړولې دی را. من خپل ورونو ته، خپل بچو ته، خپل قام ته من سیاست خودره دي، من به ته دشرګردي نه خودلې.
ضلعی انتظامیه د جلال الدین په اقلا د دې تازه لاریون په لړ کې سندی ویلي، خو تر دې وړاندې د باجوړ انتظامیه ویلي وو چې د شهاب الدین خان زوی جلال الدین یې په یاده ضلع کې د حکومتي عملدارۍ په ضد د هلو ځلو په بنیاد نیولی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
کوډګر او جادوګر اوریدونکو ښایي په هر کلتور کې موجود وي، خو په اروپایي هیواد رومانیا کې بڼه څه ناڅه بدله شوې. د رومانیا یوه کوډګره کورنۍ اوس د انټرنیټ له لارې کوډې کوي او ګڼ کاکان لري. دا کورنۍ وایي دا ځل د مې په پای کې سیاسي جادو هم کوي چې ورسره سم د هیواد وګړي به د اروپایي ټولنې د پارلماني انتخاباتو ته له ولاړو امیدوارانو څخه ښه سیاستوالان وټاکي. د اسرارالم مومند رپورټ د یوې کوډګرې په غږ پیلېږي.
ما پسې وایه، څوک چې زما خوښ دی لاغه سره یو ځای کېدل غواړم.
دا د رومانیا یوه کوډګره یا جادوګره کورنۍ ده چې وایي د ویډیوي کال د لارې په هند کې د یوې جینۍ د محبت مسله ورحلوي. په دې هیواد کې داسې یو شمېر جادوګری کورنۍ شته چې له خپل کوره د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې په جادو د خلکو د مسلو حلولو ادا کوي. شل کلنه جادوګره کساندرا بوز یوای
یوه رښتینې طاقتوره جادوګره له لرې ځای څخه د خلکو مسئلې حلولی شي.
د رومانیا د جادوګرو کاروبار په ورو ورو انټرنیټ ته منتقل شوی. په دې مشرقي اروپایي هیواد کې جادوګری یو سیمه ایز رسم ګڼل کیږي او د دې هیواد شاوخوا 4000 جادوګران په اروپا، آسیا او امریکا کې خپل گاکان لري. مهیلا مینکا چې خپل لور او بوز یا تا خپل کورنۍ جادو ورخای وایي
چل چه وا فاچه بینه پنترو رومانیا
اس نه دی بدل شي. جادوم اغه ده خو زم لپاره اوس ډیر اسانه ده چې په نور هوادونو کې خلکو ته ځان ورسوو.
د جادوګری کورنۍ خپل ګټه نه پډاګه کوي، خو دوی وای چې یو خاص جادوګری عمل په شاوخوا 1000 روپۍ کوي. د دوی اکثره له محبت، پیسو او صحت مسلو سره کار وی. خو دوی وای په دې ورستیو کې یې خپل پام سیاست ته اړولې او د اداري فساد ضد په مظاهرو کې هم برخه اخلي. منکا وای
مونږ به په 15 مې د جادو ته دوام ورکوو. مونږ به د رومانیا حکومت ضد خپل طاقتور جادویي عمل کوو چې دا رنګ کله په 16 اروپایي انتخابات کیږي نو مونږ به د هیواد د ښېګړې لپاره جادو کوو.
د بخښنې نړیوال سازمان د شمیرو له مخې رومانیا د اروپایي اتحادیې یو له درغلیو ډک هیواد دی.
اسرارالم مومند رپورټو. اوریدونکو اوس هم د دې خبرې غړې اخیرنی رپورټ ته ورزو. دا رپورټ د افغانستان په اړه باندې دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو او جمهوریت یو سازمان داسې میوزیم پرانیستی دی چې د جګړې او تاوتریخوالي خلک ورځي او د خپل ویر په اړه له خلکو سره د زړه خواله کوي. په میوزیم کې د شاوخوا 4 لسیزو د تاوتریخوالي ځپلو د وژل شویو نښې ایښي دي چې خلک یې لیدو ته ورځي. عبدالحی کاکړ دا رپورټ جوړ کړی.
دا اول وار دی چې حامد رفیق خپل غم له ناستو خلکو سره شریکوي. هغه خپله کیسه د اوښکو په ژبه په کابل کې د افغانستان د یادونو او مناظرو مرکز کې کوي چې سږ کال د فروری په میاشت کې د افغانستان بشري حقوقو او ډیموکراسي سازمان پرانیست. حامد رفی په یو برید کې خپل 13 کلنه خور بایللې ده.
زمانی که ما جسد راهله را در شفاخانه طب عدلی کابل پیدا کردیم،
موږ چې کله د راهله مړی د کابل په روغتون کې وموند نو پلار ته مې وویل چې دا راهله ده. هغه وویل نه نه ده، هغه حقیقت نه شو منلی، خو وروستو یې بیا ومانه. هغه وخت موږ ونه جړل، بس یو غم و درد و او مات زړونه. داسې یو حالات دی خدای په بل چا نه راولي.
خو کیسه یوازې حامد رفی نه کوي، بلکې هغه ته مخامخ ناست کسان په خپل وار سره په جنگونو کې د بایللو خپلوانو کیسې یو بل ته اوروي او غم سپکوي. د مرکز چلونکي هادي معرفت دی.
A lot of them have many untold stories that they didn't tell it before.
له ډیرو سره داسې دردونکې کیسې وی چې دوی مخکې له هیچا سره نوی شریکې کړي او یا څوک ونه چې خپل زړه یې ورتش کړی وای. نو تمه کوم چې کله دوی نورو افغان ورونو ته خپلې کیسې وکړي نو د زړه زخمونه به یې وګنډل شي. ورته معلومه به شي چې یوازې دوی نه بلکې نور هم ډیر خلک شته چې په زړونو کې دردونکې کیسې ګرځوي.
په میوزیم کې په جنگونو کې د وژل سوو کسانو د استعمال شان ایښودل شوي دي، خو دلته هغه آلی هم پرتې دي چې د افغانستان کمیونست رژیم د ننګرهار 50 کلن نیک محمد او د هغه 3 ملګري مجاهدینو ته د جاسوسۍ په تور شکنجه کړی وو.
په افغانستان کې چې په پراخه کچه څومره جنگي جنایتونه شوي دي نو د هغه لپاره هر څوک نشي محاکمه کېدلی، خو بیا هم لږ تر لږ باید د هغو احتساب وشي. باید له جنگي جنایتکارانو وپوښتل شي چې ولې بېګنا ولسی وګړي وجل شو، ولې یو بېګنا سړی زنداني شکنجه او وزورول شو.
دلته یو ساعت یا ګړی هم پرته ده چې کتونکي وخت لیدلای سي، خو خاوند یې په خپله وخت وخوړ. په ځانمرګي برید کې د وژل سوي سایمې نانځکه او د میک اپ سامان هم پروت دی. خلکو د خپلو وژل سوو خپلوانو 4000 استعمالي شان او لیکلي کیسې ډالۍ کړې دي. د راهیلې شخول وروسته چې ورور حامد رفي کور ته راغلی نو د هغې ډایري وکتله او خبر سو چې راهیلې له کتاب سره بې کچه مینه کوله. هغې یو ځای لیکلی وو چې تعلیم د افغانستان د شخړې یوازینی حل دی. حامد رفي له دې خبرې الهام واخیست او د راهیلې په یاد کې د کتابتون جوړولو فیصله وکړه.
مونږ
خو راهیله له لاسه ورکړه، خو تمه کوم چې مونږ به د دې کتابتون له لارې د راهیلې نوم او د هغې مهربانه شخصیت ژوندی وساتو.
د راهیلې په نوم جوړ کتابتون کې دا وخت 5000 کتابونه دي او کتولې تر اوسه پورې 4000 کسان ورغلي دي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا
مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.